یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبرن پر خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم ملګری ملتونه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د خپل ماموریت د دوام خبره کوي. طالبانو د دې ماموریت لپاره شرط ایښی. د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د ملي امنیت شورا له افغان ځواکونو سره د نړیوالو د مرستو دښمنی ډاډ ورکړ.
مالي ملاتړ یې متحده ایالات او نړیواله ټولنه دلته د خپل پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته هم جاري ساتي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري. سندری په ترین فوټ کې تر روژه ماتي وروسته او د فوټبال تر لوبو مخکې ولس ټیمونه به تر اختر پوری په دې تورنمنټ کې سیالۍ سره وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه.
السلام علیکم. افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې امنیتی تړون لاسلیک کړ. هیومن رایټس واچ له امریکا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ پر ژمنو عمل وکړي او د جنوبي کوریا یو کنسرسیوم په میاشت کې د کورونا ضد سپوتنیک وی واکسین د 100 میلیون دوزه تولید تړون لاسلیک کړی. بشپړ خبرونه ویاند احمد تکل. افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه اعلامیه کې کړې. په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مدیر محمد متیرات امانوف پرون په کابل کې د امنیت شورا له مرستیال عبادالله عباد سره دا امنیتی پلان لاسلیک کړ. د امنیت شورا د اعلامیې له مخې د ټاپي امنیتی پلان د څو هیوادونو د هغې لویې پروژې له تطبیق سره مرسته کوي چې د ترکمنستان ګاز جنوبي اسیا ته لیږدوي او د سیمه ییز ثبات او بسیاین سبب ګرځي. امنیت شورا وایي ټاپي د افغانستان مهمه پروژه ده چې د سیمې له امنیت او د ادغام له سیاست سره مرسته کوي او د سیمې هیوادونه لکه پاکستان او هند په ګډو ګټو کې یو موټی کوي. د ټاپي ګاز پایپ لاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري. افغان چارواکي هیله مند دي چې د دې پروژې کار به سږ کال پیل شي او ورسره به لسګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر جو بایډن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د روان کال د مې په لومړۍ نیټه به له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو ایستل پیل او د سپتمبر تر 11مې به یې بشپړ کړي. د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې دی نن په یو خبر پانه کې ویل د امریکا حکومت باید له افغانستان سره د تعلیم او روغتیا په برخو کې په تیره د نجونو او ښځو لپاره خپلې مرستې زیاتې کړي او په داسې حال کې چې پراخېدونکي کړکېچ د بشري حقونو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي او بشري بحران یې زیات کړی د رسنیو د ازادۍ ملاتړ وکړي. هیومن رایټس واچ په خپل بیان کې همداراز یادونه کړې چې عدالت ته د ښځو د لاسرسي او د سلګونه مدافع وکیلانو او قاضیانو د روزنې لپاره د افغانستان د قضایي اصلاحاتو په برخه کې د امریکا مرستې حیاتي دي. د هند ریزینا ډیالوګ نن د افغانستان د سولې په اړه د بحث کوربه دی. په دې بحث کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب، د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ګډون لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د ریزینا ډیالوګ په نننی کانفرنس کې به د افغانستان د سولې پر مذاکراتو په دې پروسه کې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د رول او له خپل هیواد نه د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د مستقلانه دفاع په اړه بحث وشي. ریزینا ډیالوګ د هند د بهرنیو چارو وزارت په ګډ نوښت له کلونو راهیسې د سیمې او نړۍ پر مهمو مسایلو د دولتي چارواکو، سیاستوالو او وتلو شنونکو بحثونه جوړوي. لازادی رادیو خبرو نوری. ځوان افغان کرکټر کریم صادق د کرکټ بورد د غوراوی کمیټه تورنه کړي چې له لوبغاړو پیسې او موټر غواړي. ښاغلی صادق پرون پر خپله فیسبوک پاڼه د هندوستان او پاکستان د دوو وتلو لوبغاړو ویرات کوهلی او بابر اعظم عکسونه خپره کړي او ورسره یې لیکلي چې که د کرکټ بورډ غواړي د غوراوی کمیټه وبخي. که د کرکټ بورډ غوراوی کمیټې غړو 10 کاله مخکې له افغان لوبغاړو نه په ټیم کې د ټاکل کېدو په خاطر ډالر او موټر نه وای غوښتي، نن به افغانستان هم داسې لوبغاړي لرلی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک بیا ویلي چې که څوک کرکټ بورډ کې د فساد په اړه اسناد لري د شکایتونو له څانګې سره دې شریک کړي. تمه ده د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جنوبي او بخی او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن له اوکراین سره د ملاتړ د سرګندونو لپاره د هیواد له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره خبرې وکړي. دا خبرې داسې مهال کیږي چې روسیه له اوکراین سره د سرحد په اوږدو او په اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمه کې پوځي تحرکات پیل کړي دي. د فرانسې جمهوري ریاست وایي چې زلنسکي به غرمه په پاریس کې د ماکرون میلمه وي او بیا به دواړه له میرمن مرکل سره پر ویډیو کانفرنس خبرې وکړي. زلنسکي ویلي چې په پاریس کې د خبرې به د هغو مذاکراتو لپاره له تیارۍ سره مرسته وکړي چې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني په ګډون د نورماندي د خبرو په چوکاټ کې له 2015 کال راهیسې پیل شوي دي. د دې خبرو منځګړتوب فرانسه او جرمني کوي. هغه تصویرونه، ویډیوګانې او معلومات چې اوس خپره شوي د اوکراین په سرحد او کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د پوځي جزتامونو پراخ خوځښتونه ښیي. او د جنوبي کوریا یو کمپنۍ به د هغه کنسرسیوم پراس کې وي چې په میاشت کې د کورونا وایرس پر ضد د روسیې د سپوتنیک وی واکسین 100 میلیون دوزه تولیدوي. دا په داسې حال کې ده چې روسیا له بېلابېلو هیوادونو د دې واکسین د فرمایشونو په پوره کولو کې پاتې راغلې. د جنوبي کوریا هونس ګلوبل کمپنۍ نن په یو بیان کې ویل چې دا کنسرسیوم به د دې واکسین د سمپلونو تولید په اګست میاشت کې پیل کړي. بیان زیاتوي د کنسرسیوم چې د جنوبي کوریا درې نورې کمپنۍ هم پکې دي غواړي د سپوتنیک وی واکسین د تولید لپاره نوي تاسیسات هم جوړ کړي.
له احمد تکله په مننې د ازادي راډیو د خبرونه زه احمد شیبر د شفیق یار په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو او ناټو سرتیرو له وتلو وروسته هم خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وایي موږ به په افغانستان کې وضعیت څارو او خپل کار ته به ادامه ورکوو. د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په اړه طالبانو ویلي دي چې ملګری ملتونه باید د دې اعلان په اړه د طالبانو له سیاسي دفتر سره خپل نظر شریک کړي. نور جزئیات له کابله زما د همکاري پوره پور کړي. بله،
وروسته له دې چې امریکا او ناتو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ، ملګری ملتونه وایي دوی به د یادو ځواکونو له وتلو وروسته هم خپل سیاسي او بشري ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د پنځشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل دا څرګنده ده چې د سرتیرو وتل به په ټولیز ډول په هیواد باندې اغېز ولري. ښاغلي دوجارک د ماموریت د راتلونکي په اړه پوښتنو ته په ځواب کې ویلي موږ به د وضعیت مطالعې ته دوام ورکړو، خو په افغانستان کې به زموږ کار دوام ومومي. په افغانستان کې اوس مهال د ملګرو ملتونو دوه استازي د برلاینز او فرانسوي ډیپلوماټ ژان آل نوټ د مارچ په میاشت کې د شخړې د سیاسي حل په لاس راوړلو کې د مرستې لپاره ټاکل شوی و. افغانستان په کال 1953 کې د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ او لسیزه کېږي چې یاد سازمان په افغانستان کې په سیاسي او بشري برخو کې فعالیت لري. په افغانستان کې د یاد سازمان مجموعي شتون نږدې 4000 کسان ته رسیږي چې شاوخوا 15 سلنه افغانان دي. افغان حکومت تر دې دمه د ملګرو ملتونو د دې تازه فکر په اړه څه دی ویلي؟ خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي ملګرو ملتونه باید د خپل کار دوام لپاره د طالبانو له سیاسي دفتر سره هوکړه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبې په ورځ په تلکم شهر ته له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. ښاغلی بایدن وویل چې د مای په لومړۍ به د سرتیرو د ایستلو لړۍ پیلوي چې د سپتمبر تر 1 به پای ته ورسیږي. په افغانستان کې اوس مهال د پنټاګون له 100,000 سرتیرو څخه 2,500 پاتې دي. همداشان د ناتو 9,600 سرتیرو پاتې چې د سپتمبر تر 1 به له افغانستان څخه ووځي. بلې شیبر صاحب
مننه زما همکاره وه چې له تاسو سره د ملګرو ملتونو د پریکړې په اړه معلومات شریکول. ملګری ملتونه ویل افغانستان به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ماموریت ته ادامه ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم نړیوال له افغان ځواکونو سره مرستو ته ادامه ورکوي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان سیاسي پروسه ونه مني او هڅه وکړي چې افغانستان په زور ونیسي نو دا نامشروع عمل دی. ښاغلی بلینکن چې په یو نا اعلان شوی سفر پرون کابل ته ولاړ، د طالبانو په ګډون دا هم وویل چې د طالبانو په ګډون هیڅ ډله په افغانستان کې کورنۍ جګړه نه غواړي، خو هغه ګواښ وکړ که طالبان کورنۍ جرګې ته لمن ووهي نو غوښتنې به یې ونه منل شي. په دې اړه له کابل راپور لرو.
د افغانستان د جمهوري ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په لیدنه کې چې نن غرمه مهال وه تر ډیره بحث له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو متمرکز و. په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې کتنه کې جمهور رئیس غني د تروریزم پر ضد د ټولو هیوادونو پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ او ویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړې ته درناوی کوي او افغانستان به هڅه وکړي چې د لیږد په پروسه کې لازمه همکاري ترسره کړي. د غشان په دې لیدنه کې ښاغلي غني د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وړتیاوې یاد کړې او ویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یوازې توګه د خپل خاورې او هیواد د ساتنې او دفاع وړتیا لري او افغان ولس د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ دی. د اعلامیې په یوه برخه کې د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني له قول راغلی دی چې اوس چې د امریکا متحده ایالات له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو هوډ لري د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل درناوي او ګډو ګټو پر محور د همکارۍ او د یو نوي فصل د پیل په اړه یو واضح بحث ته اړتیا ده. خاغلی غنی ډاډ ورکړی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت چمتو دی چې د مشترکو ګټو او متقابل درناوي او اعتماد پر اساس له متحده ایالاتو او ناټو متحدینو سره د همکارۍ نوې پړاو پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دې لیدنه کې ویلي چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو وتل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو مناسباتو د کمزورۍ په معنا نه وي او امریکا له افغان دولت او خلکو سره خپلو تعهداتو ته ژمنه ده. د ارګ د اعلامیې له مخې ښاغلي بلینکن دا هم وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان او دغه هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل ډیپلوماټیک او بشردوستانه ملاتړ ته ادامه ورکوي او د افغانستان سولې بهیر د اسانتیا په موخه به خپل هڅو ته دوام ورکړي. اخوا د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له عبدالله عبدالله سره هم کتلي دي. عبدالله عبدالله د متحده ایالاتو له مرستو نه د مننې تر څنګ له دې هیواد د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې ملاتړ کړی او ویلي دي چې خوښ دی چې امریکا له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا سفر وروسته له هغې دی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړه. بایدن وویل د روان میلادي کال د مئی له لومړۍ نیټې به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل پیل شي او د سپتمبر په 11مه به بشپړ شي. خو طالبانو د بایدن دې اعلان ته په غبرګون کې ویلي دي چې امریکا د دوحې له هوکړې سرغړونه کوي. د طالبانو له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې د هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان وځي، خو څو میاشتې ځنډ د دې ګواهي ورکوي چې یاد هیواد خپلې ژمنې هیروي. طالبانو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د دوحې د تړون د نه عملي کولو پړه د امریکا پر غاړه ده او د پایلو پاړه یې هم باید یاد هیواد ګرم وبلل شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یو ورځ وروسته تر دې کابل ته لاړ چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 11مې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د سپینې ماڼۍ د دې پریکړې په اړه په امریکا کې میشته سیاسي چارو افغان شنند یاسر احمد صاحب وایي
په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د بشپړېدو په اړه د ولسمشر بایدن پریکړه متوقع وه. خو دا چې په راتلونکي 15 میاشتو کې به ټول پوځیان راوباسي دا یو غیر متوقع کار دی، ځکه چې ولسمشر بایدن د امریکا او طالبانو ترمنځ هم خوښ نه و او ګمان کېده چې امریکایي پوځیان به په افغانستان کې یو څه زیات مودې لپاره پاتې شي. ولسمشر بایدن خو هم ویلي وو چې افغانستان جګړه باید ختمه شي او ورسره به دا هم ویل چې افغانستان کې یو لږ شمېر پوځیان پرېږدي تر څو د ترهګرۍ پر ضد او په راتلونکي کې د امریکا په خلاف د پلانونو او کېدونکو حملاتو مخه ونیسي. دا ناڅاپي پریکړه به په کور دننه او بهر کې هم غبرګونونه ولري. ځینې په دې باور دي چې د افغانستان نه د امریکا وتل باید په امنیتي شرایطو ولاړ وي، خو که د امریکا داخلي سیاست وګورو ولسمشر بایدن غواړي خپل پخوانی دریځ او خلکو سره خپل وعده عملي کړي چې دی غواړي د امریکا جګړه په افغانستان کې ختم کړي او تاکید کوي چې افغانان باید خپل منځ کې سره د خپلو ستونزو حل لار پیدا کړي. زما په فکر آسانه به نه وي چې د درېمګړي لوري یا هیواد تضمین او یا فشار نه پرته د افغانستان دواړه خواوې یو بل سره کومې موافقې ته ورسیږي، ځکه تر اوسه پورې په خاص توګه طالبانو د افغانستان حکومت سره په خبرو کې د نرمښت نه دی ښودلی او د سولې لپاره کومه واضحه طرحه هم نه ده وړاندې کړې.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د پریکړې پاړه مو د یاسر احمد زی نظر در سره شریک کړ. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو له اعلان وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په پوځي او تخنیکی لحاظ په ځان بسیا دي. د دغې شورا په خبره دا مهال له 6 سلنه زیات پوځي عملیات د دغو ځواکونو په مټ طرحه او ترسره کیږي. د خبرو شویو شمیرو له مخې دا مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر له 350 زرو زیات دی. نور حال په دې راپور کې
له میاشتو انتظار وروسته بالاخره امریکا او ناټو له افغانستان نه د خپلو پوځونو د وتلو پر مهال ویش د تایید مهر ولګاوه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د سولې د تړون له مخې بهرني ځواکونه باید د روان میلادي کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وتلي وای، خو د جو بایډن په مشرۍ د امریکا نوي حکومت له میاشتو وروسته اعلان وکړ چې د می میاشتې له لومړۍ نیټې به له افغانستان نه د دوی د ځواکونو وتل پیل سي او د روان کال تر سپتمبر یولسمې نیټې پورې به بشپړ سي. ناټو هم د امریکا د دغې پریکړې له هرکلي سره جوخت له امریکایي ځواکونو سره یو ځای د خپلو پوځیانو د وستلو خبر ورکړ. که څه هم ناټو او امریکا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او تشخیص په برخه کې اوږدمهاله ژمنه کړې، خو پوښتنه دا ده چې افغان ځواکونه دا مهال په یوازیتوب د افغانستان د امنیت د ساتنې او د خلکو د دفاع او همدارنګه له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې وړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواک توګه له 6 سلنه زیات پوځي عملیات خپل ترسره کوي او په خبره یې دغه ځواکونه په بشپړ ډول د افغانستان امنیتي مسؤلیت اخیستو ته چمتو دي. د دغه شورا د دفتر وایاند رحمت الله اندړ وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا مهال له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي او له تخنیکی پلوه په ځان بسیاینې ته رسیدلي دي.
او د دې خاورې او خلکو دفاع زموږ موقتي مسؤلیت نه بلکې دایمي مکلفیت دی. امنیتي سرتیری له نظامي او تخنیکي اړخه پر ځان بسیا شوي او مالي ملاتړ یې متحده ایالات او نړیواله ټولنه دلته د خپل پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته هم جاري ساتي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت هم وایي چې لتر یو کال را پدې خو ډیرای پوځي عملیات افغان ځواکونه طرحه او تدویقوي او دا مهال د افغانستان په هیڅ سیمه کې له افغان ځواکونو سره بهرني ځواکونه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ولاړ نه دي. دغه وزارت مرستیال وایند فواد امان ازادي رادیو ته وویل چې د سرتیرو د تعلیم او روزنې په برخه کې هم افغان ځواکونو مسؤلیت منلای او په دې برخه کې هم د ځان بسیاینې ته رسیدو په حال کې دي.
آموزگارای افغان
پوځي روزن کې د ملي اردو د تعلیم او روزنې ډیر مسولیت پر مخ بیایي. همدا تازه تیرونی هم 290 سرتیری په هوایی او مسلکی برخه کې زده کړې وکړي او فارغ شول. دوی ټول ته په لومړي ځل د افغان روزن کې نه زده کړې ورکول سوي او په هغه کې هیڅ بهرنی روزن کې وانډه نه درلودل.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اردو شمیر له 200 زرو زیات پولي او وایي چې دوی په پام کې لري چې د دغو ځواکونو شمیر لا زیات کړي. دغه وزارت مرستیال وایاند وایي دا مهال افغان پوځ یوازې د بهرنیو مالي ملاتړ ته اړتیا لري او په دې برخه کې امریکا او د ناټو نور غړو هیوادونو ژمنې پر ځای دي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو ظرفیت لوړ شوی او د لا خطوب لپاره د پولیسو د روزنې په نصاب کې بدلون رامنځته کړی دی. وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال د افغانستان پولیس د جګړیزو شرایطو له امله د قانون د تنفیذ جرمونو پر وړاندې د مبارزې ترڅنګ د جګړې په لومړۍ کرښه کې هم ولاړ دي. ښاغلی آریان د پولیسو شمیر بیا تر 125 زره زیات یادوي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر وایس برمک ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې افغانستان په یو ماتیدونکي وضعیت کې دی، خو له افغان ځواکونو نه د امریکا او نړیوالې ټولنې د ملاتړ او تجهیز په صورت کې دغه ځواکونه له هیواد او خپل خلکو په دفاع او امنیت خوندیتوب کې به برلاسي وي. د ښاغلي برمک په خبره افغان ځواکونو په تیرو کلونو کې لازمي روزنې ترلاسه کړې دي او له خپل هیواد نه د دفاع وړتیا هم لري.
اما در صورتی که
په هغه صورت کې چې مالی لوجستیکی او سیاسي ملاتړ تریوسی افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه له هیواد ځمکني بشپړتیا او د خلکو د دفاع او د امنیت د خوندیتوب ورتیا لري او په راتلونکي کې به هم ولري
افغانستان هستن و می باشند.
د په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا پلټونکو ادارې سیګار تل د څېړنیزو راپورونو په خپرولو سره د افغان پوځ د ظرفیت نه لوړېدو په اړه نیوکې کړي او ویلي دي چې د مصرف سویو بودیجو کچې ته په کتو هم دغو پوځونو له ترهګرۍ سره د تمې تر کچې پر مبارزې نه دي توانېدلي. هغه موضوع چې د افغانستان د امنیتي بنسټونو له لوري تل رد شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د فرانسې، جرمني او اوکراین مشران نن په پاریس کې د روسیې د وروستیو لمسوونکو اقداماتو په وړاندې خبرې کوي. روسیې د اوکراین په پولو کې ډېر شمېر پوځیان ځای پر ځای کړي او دغه راز یې کریمیا ته پوځیان استولي دي. اوکراین د روسیې د دغو اقداماتو په وړاندې اندېښنه ښکاره کړې او له لویدیځ څخه یې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. عصمت څاروان راپور لري.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره نن د کیف د ملاتړ په نشه خبرې وکړي. دوی دا خبرې په داسې مهال کوي چې د اوکراین په پولو او په اشغال شوي کریمیا کې د روسیې د پوځیانو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي مکرون به په پاریس کې له زیلینسکي سره په غرمنۍ میلمستیا کې وویني او بیا به دواړه مشران د ویډیو کانفرنس له لارې د جرمني له صدر اعظم انګیلا میرکل سره خبرې وکوي. د مکرون دفتر وویل د اوکراین حاکمیت له خطر سره مخامخ دی. د دوی هڅه به دا وي چې ترنګلتیا کمه کړی شي. زیلینسکی وویل په پاریس کې خبرې به مرسته وکړي چې د نورماندی په شان د خبرو د چوکاټ له رامنځته کېدو سره مرسته وشي چې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني مشران پکې شامل ول او د اوکراین د شخړې د حل کولو هڅه پکې وشوه. فرانسه او جرمني له 2015 میلادي کال راهیسې په دې مسأله کې مزګرتوب کوي. د وروستیو ورځو عکسونه، ویډیوګانې او نور معلومات ښیي چې د اوکراین د پولو خواته یا پولو ته نږدې او په کریمیا کې روسي پوځیانو پراخ تحرکات پیل کړي دي. د چارې د اندېښنه زیاته کړې چې روسیه اوکراین ته د پوځیانو لېږلو ته تیاری نیسي. د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو د 2014 میلادي کال را پدې خو د روسیې د پاوستر ټولو لوی خوځښت بللای دی. په 2014 میلادي کال روسیې کریمیا له خپل خوري سره وټړله او په هغه شخړه کې د اوکراین د ختیځ د بیلتون غشتونکو ملاتړ وکړ چې تر 10,000 ډیر کسان پکې ووژل شول. زیلینسکی وروسته له دې له مکرون او میرکل سره ویني چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د نړۍ اوسنۍ ملاتړ ناکافي وباله او د لویدیځ د زیات ملاتړ غوښتنه وکړه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پر مسکو تور پوری کړ چې په ښکاره د جګړې او د اوکراین د دولت د نړولو ګواښونه کوي. د دا هم وویل په کار ده چې روسیې ته وښودل شي چې د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد اقدامات ډېر دردونکي او عواقب لرلی شي. د زیاته کړه د اوکراین لپاره سره کرښه د دغه هیواد پولې دي. که روسیه له دغو کرښو واوړي باید چې سزا یې وویني. د روسیې دفاع وزیر ویلي چې ځواکونه یې د ناټو تړون د ګواښونو د ځواب ویلو او پوځي تمرینونو لپاره راټول شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل د رواني اونۍ په پیل کې پر روسیې ژغ وکړ چې په پوله کې د ځواکونو شمیر کم کړي.
تاسو له پیغامونو
لکه د هر رته میوند له صادین عبد الناصر افغان د پیغام ازادي راځي ته پرېږدم په دې هله باندې چې د مسؤلین تر ورو په لغزم پیغام ورسوي. د شش کال بارانونه نه دي سوي په هلمند او کندهار کې غنم ډېر زیات مرض کړی دي. په تیرو وختو کې به یو جری په ځکه درې خورواره غنم کوله او اوس په وخت کې یو نیم خوروار هم نشي پوره کولای. زما د مسؤلو کسان څنګه دا غوښتنه ده چې دا غنم د پاکستان څخه راوګرځوي. دلته په افغانستان کې غربت او مسکینی بیخي زیاته ده. له اوس وخت څخه نور نیم کیلو غنم یو من کېږي چې په درې سوه او لس پاکستاني کالدار باندې خرڅېږي. نو د غریب کسان په دې باندې وس نه رسیږي چې واز غنمو ارتیا پوره کې نور خوراکي توکي خلا څه کوي. نو باید چې مسؤل کسان دغه ټیکې ته پاملرنه ولري چې غنم د افغانستان څخه نه خارج نه شي او نور مملکتو ته ولاړ نه شي.
زه احمد همدرد د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ نه ازادي راډیو کرتا پیغام پرېږدم. زه د وزارت صحت نه دا درخواست کوم د یو افغان وګړي په حیث باندې چې دا کوم مالون له خارج نه صادرېږي لکه بسکټ شو چې دغه تاریخ ته باید صحیح پاملرنه وکړي. دغه ټول تاریخ تېری شیان دلته راځي او دا زموږ هېوادوال ټول په مختلفو مرضو پې باندې اخته شي. او دویمه خبره مې دغه دا چې دغه ښاروالانو نه مې دا هیله ده چې په دې روزه کې دا نرخونه کنټرول کړي او نگران پې ودرېږي او کسان پې ودرېږي تر څو دا هېوادوال نه کار شته نه غریبي شته نه مزدوري شته. ټول خلک بې او غریب دی باید چې دا ښاروالان ټول په نرخو باندې نگران شي. وسلام په احترام.
دغه د نظامي شهیدانو او مالدین ماشوم چې دي اوس په هلمند ولایت کې تذکرې ځینې غواړي، برېښنایي تذکرې ځینې غواړي. نو دا چې په هلمند کې تقریبا 2000 یا 3000 تذکرې نورې جوړې شوې دي او موږ نظامي شهیدان تقریبا 6000 کسان. نو دا چې عادي کسان هم یا ملکي کسان هم پکې شامل دي دا دغه اوس نو 3000 ته یاد په ترسره دي دا تذکرې. نو دا به دا نو څنګه تذکرې جوړې چې دا مشکل په بازار کې نشر کې مرمه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تر دولسمو بجو وروسته روغتیا د شمن شتمنی پروګرام د عضلاتو درد ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر نظر د سره شریکو او یو بل یادونه وکړم چې 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام مو نن خوست درته انتخاب کړی دی. پروګرام کې مو تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې او سکایپ له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. خو اوس به روزګان ته مخه کړو. په روزګان کې د روژې په مناسبت د فوټبال لوبې پیل شوې دي. دا لوبې تر روژه ماتي وروسته دي. د سپورت د برخې ځایي مسؤلین وایي یادې لوبې به 1.5 دوام وکړي او د دې هدف د ځوانانو یووالی او پروژه مبارکه کې د دوی لپاره یو بوختیا ده. نور حال په دې راپور کې.
د ترینکوټ شار په زړه کې د جان محمد په نوم لوبغالی دی چې زرګونه کسان پکښې کې د روژه ماتي وروسته راټولیږي او د هغه لوب ننداره کوي کوم چې په دغه ولایت کې د روژې په مناسبت د شپې لخوا پیل شوي دي. دغه ځوانانو د لوبغالي په څنډه کې بړستنې اوارې کړي، تورې او شنې چاوې له ګوډي سره یو ځای ورته پرتې دي او د خپلې خوشي موسیقي هم اوري. روزګان کې د فوټبال د 6 شپنی لوبې د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شوي دي. د روزګان د فوټبال د ادارې مشر میرزا محمد امیرزی وایي یادې لوبې به د روژې په میاشت کې د شپې لخوا دوام وکړي. نوموړي وایي د یادو لوبو څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او د روژې په مبارکه میاشت کې د شپې لخوا د ځوانانو مصروفه ساتل دي.
دغه ټورنمنټ کې 12 ټیمونه ګډون لري چې ای بی ګډ ټیمونه دي. هزار ټورنمنټ دی. دغه ټورنمنټ دوام به د روژې تر 9 تاریخه پورې دوام ولري ان شاء الله. او موږ تاسو به دلته د ټولو لوبو د نندارې کوونکي شاهدان یو.
هغه لوبغاړي چې جګړه ځپلي ورزګانی ځوانانو ته د خوشحالۍ او فضا برابره کړي د لوبو په ترسره کېدو زیات خوشاله دي. دوی له نورو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې د نشې توکو له استفادې او نورو ناوړه کارونو څخه دي لاس واخلي او راځي په دغه ډول لوبو کې دي ګډون وکړي. خان محمد او میرزا ولی ازادي راډیو ته وویل
زیات خوشاله يم چې پر روژه مبارک کې موږ داسې یو ټورنمنټ لرو. په خاص چې داسې یو ټورنمنټ په لوري اچولی دی چې د ځوانانو د راجذبېدو د ځوانانو د اصلاح کېدو لپاره زیات منفي تمامې دلای شي. په خاصه توګه د ټولو ځوانانو څخه مې هیله ده چې ورزش ته مخه کې او همدارنګ خپل دغه ارزښمن وخت په بې ځایه توکو او بې ځایه وختونو او شان باندې استعمال نه کړي.
او ډېر خوشاله یم ډېر ځوانانو باندې تاسو یې ډېر شخوان کې په ځای کې شلوغه کې زده روزګان همیرت څخه ډېر مننه کوم چې دومره پروګرام او په دومره کم ځانات کې انتظامات کې سره رسولي درو.
روزګانی ځوانان چې له کلونو راهیسې د جګړو په اور کې سوځي یوازنۍ خوشحالي او ذهني آرامي له همدې لوبو ترلاسه کوي. جاوید د زرګونه هغه ځوانانو له جملې څخه دی چې د خپلو نورو ملګرو سره د یاد لوبو نندارې ته راغلی دي.
ولادي د خوشحالۍ او د خوشحالۍ احساس کوم په دا حالت کې، ځکه چې په داسې سختو شرایطو کې یو ټورنمنټ په لار اوسي او په رمضان مبارک میاشت کې دغه لوبې له نږدې سره ډېر خوشحاله او خوښ یم.
ورزګان چې جګړو زیاتې ځپلې، خلک یې د دغه ډول نورو لوبو او پروګرامونو غوښتنه هم کوي.
په روزګان کې مو د فوټبال د لوبو راپور اوریده. تر دولسمه بجو وروسته، یعنی یو څو دقیقې وروسته، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې د عضلاتو درد ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر نظر در سره شریکوو. لنډ خبرونه احمد تکل اوروي.
افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتي پلان لاسلیک کړ. په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مدیر پرون په کابل کې د امنیت شورا له مرستیال سره د امنیتي پلان لاسلیک کړ. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې دی ویلي، د امریکا حکومت باید له افغانستان سره د تعلیم او روغتیا په برخو کې په تیره د نجونو او ښځو لپاره خپل مرستې زیاتې کړي او د رسنیو د ازادۍ ملاتړ وکړي. هیومن رایټس واچ همداراز ویلي چې عدالت ته د ښځو د لاسرسي او د سلګونه مدافع وکیلانو او قاضیانو د روزنې لپاره د افغانستان د قضایي اصلاحاتو په برخه کې د امریکا مرستې حیاتي دي. د هند رزینا ډیالوګ نن د افغانستان د سولې په اړه د بحث کوربه دی. په دې بحث کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب، د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ګډون لري. په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې پر مذاکراتو، په دې پروسه کې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د رول او د افغانستان د مستقلانه دفاع په اړه بحث وشي. تمدا چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن له اوکراین سره د ملاتړ د څرګندونو لپاره د دې هیواد له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره خبري وکړي. د فرانسې جمهوریت ریاست وایي چې زلنسکي به غرمه په پاریس کې د ماکرون میلموي او بیا به دواړه له میرمن مرکل سره پر ویډیو کانفرنس خبري وکړي. دا خبره داسې مهال کېږي چې روسیې له اوکراین سره د سرحد په اوږدو او په اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمه کې پوځي تحرکات پیل کړي دي. او د جنوبی کوریا یو کمپنۍ به د هغه کنسرسیوم پراس کې وی چې په میاشت کې د کورونا وایروس پر ضد د روسیې د سپوتنیک وی واکسین 1 میلیون دوزه تولیدوي. دا په داسې حال کې ده چې روسیا له بیلابیلو هیوادونو د دې واکسین د فرمایشونو په پوره کولو کې پاتې راغلی.
یا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
درنو دوستانو السلام علیکم. ستاسو ټولو د خیر روغتیا په هیله د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی د دیونې په پروګرام کې موزه اجمل اند هر کله کوم. د دیونی په خبرونه کې د عضلاتو او هډوکو د دردونو په بیلابیلو مواردو باندې غږیږو. ستاسو د موضوع اړوند به ستاسو پوښتنې هم اورو. ډاکټر صاحب محمد حسیب معروف چې د اورتوپیدی او جراحي د برخي متخصص دی، د دموګ بلنه منلې ده. موږ پوهیږو چې ډاکټر صاحبان بختي ورسی لري. د ټولو بختیاو سره د موګ دغه بلنه ومنله. څو د ازادي رادیو د اوریدونکو لپاره د اغوی د پښتون ځوابونه وایي. د تم مننه کوو، کور ودانې ورته وایو او هرکلی ورته وایو. ډاکټر صاحب معروف، ستړي مشي خبرونه ته.
ستړي مشي زه خپل سلامونه خپل وطنوالو ته چې د افغانستان نو یا بهر ژوند کی
مننه کوو. ډاکټر صاحب موږ پوهیږو چې د تاسو عموما د ډاکټر صاحبانو بوختیاوې راته معلومې دي، په ځانګړې توګه د تاسو دا چې د بوختیاو او مصروفیتونو سربیره مو زموږ بلنه ومنله. تاسو په پښتو دری دواړو باندې څخل چې ځان راحت احساسوي خبرې کولای شي، ځکه چې موږ د خبرونه مشترکه ده او ریدونکي به پښتنې کوي. په پیل کې به زه تاسو نه دا پښتم، عموما په افغانستان کې دی عضلاتو او هډوکو دی دردونو شکایتونه موږ ګورو. په کلو کې په خارونو کې وخت په وخت باندې خلک ګوري چې وایي پخې مې درد کوي، د ملا د درد نه ډېر شکایت یي، د اوږو له دردونو نه او همدارنګه د غاړې له دردونو نه شکایتونه یي. په مجموعي توګه د دغه دردونو په اړه باندې تاسو لومړی راته یوه تبصره وکئ، بیا به اورېدونکو ته ورشو د هغوی مشخصې پوښتنې به راواخلو.
ډېر ښه پوښتنه تاسو وکړل. دغه یو مسله ده چې په اورتوپی څنګه کې ځینې مشکلات د عضلاتو او یا د فقراتو او یا د هډوکو رامنځته کېږي چې خلک ورنه پازابي. داسې په مشخص ډول که چیرې د چا ستونو فقرات مشکل نه لري، هغه دردونه د نیورولوژیکي یا عصبي او ځینې دردونه دي چې یوازې د عضلاتو دردونه دي چې هغه د دیابتیس ناروغان یا خلک چې د دیابت نه اخته دي په دیابت باندې، په هغوی کې ځینې دردونه د عضلات پیدا کېږي، او یا هغه خلک چې الکولیس دي یا سموکینګ دي هغوی کې د عضلاتو دردونه رامنځته کېږي. او همداشان د هډوکو دردونه هم خپل علتونه او اسباب لري، منرالونو کموالی، د تغذیې نشتوالی او دغه ټول کیدای شي دردونه رامنځته کړي. نو دا خو د انسان په وجود کې تاسو پوهیږئ چې 215 هډوکي شته، او تر شپږ سوه څلوېښت نه تر اته سوه پنځوس جمع عضلات شته دي چې په هر عضله کې اعصاب وتلی، او کله نا کله دغه اعصاب چې میکانیکیت خراب شي یا کانجینیټل یا اولادي وي یا غي سړی خلق د مشکل بچاره وي. نو داسې مشخص کوي.
ډاکټر صاحب ما غوښتل یوه پوښتنه درنه داسې وکړم چې تاسو وویل چې بېلابېل علتونه او سببونه لري دغه دردونه، تاسو ځینو فزیکي دلایلو ته همدارنګه رواني عصبي فشارونو ته هم اشاره وکړله. یعنی داسې ممکنه ده د موږ اورېدونکو ته که ووایي چې که د یو سړي پخې لاس یا پاډوکي یا عضله کې فرق نه وي، آیا عصبي او رواني فشارونه، سترس، تشویش او نور مسایل کله کله د دې سبب کیږي چې په عضلاتو کې د درد احساس وکړي خلک؟
او ځینې دردونه شته چې نیورولوژیکل یا عصبي اساس لري، یا د فشار ډېرېدو نه او یا د سترس له وجې نه داسې دردونه شته چې عضلات درد کوي، چې هغه ته مونږ نیورولوژیکل پین وایو، یا چې سبب یې دی کوم خاص نه وي، یوازې د سترس یا هغه وي. ځکه چې کله یو سړی سترس کوي خامخا هورمونونه تغییر کوي د هغه په وجود کې، نو ځکه سړی دردونه نه ځان باسي. نو داسې شته خلک په منځ کې.
ډیره مننه اوریدونکو ته، به زه شمیرې هم یاد کوم. قدرمن اوریدونکو کولای شي چې نن موږ له ډاکټر صاحب محمد حسیب معروف سره چې دی اورتوپیدی او جراحي متخصص دی، له د موبایل نه منلې دا ول د سره دی هډوکو او عضلاتو په دردونو باندې غږیږو. اوریدونکو ته زوړې دا شمیرې هم وایم، دوی کولای شي چې موږ ته خپل ستونزې، البته د موضوع اړوند روغتیايي ستونزې، له ډاکټر صاحب سره شریکي کی 0 و 2 225. بلد ټلیفون شمیرم دا 0 و 9 2 3 5 40. یو اوریدونکو په تماس کې دی، د پیغام راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او له ډاکټر صاحب نه کا پوښتنه لري.
السلام علیکم، حکم الله افغان يم د خوستا.
مهرباني وکړئ افغان صاحب ستړي مشي.
زما مننه، تشکر. ما زما خپل شخص اندار چې زما لسنه درک کوي، او د لسن د شپې په مخال زیاتېږي، او ا داسې زاز غونډه کوي چې نه ډېر بیا شکل خو بیول شي، دا ډېر سخت درد کوي. آیا دا روماتیزم بیماری دی او کدا د عصبي مشکل سره مخامخ یم؟
تاسو د خپل عمر او کار په اړه مو وایئ، ځکه زه باور لرم چې ډاکټر صاحب ته به دا پوښتنه مطرحه.
او زه کار چې کوم الکترونیک کار کوم او ناسوم او بل د عمر مې دا 15 درشاله دی.
مننه مننه که ډاکټر صاحب درنه کوم پوښتنه لرله په لاین کې اوسئ. معروف صاحب مهرباني وکړئ دې اوریدونکو پوښتنه مو اورید دی وای چې لاسونه درد کوي خصوصا د شپې لخوانه کله چې خوبول شي لاسونه درد لام زیاتیږي. که څه پوښتنه هم تنه لري او که نه هم داسې په عمومي تبصره ورته وایي مهرباني.
بالکل زه پوښتنه اتنه وروره کوم چې وروره
افغان سبیه پلان کی
آنلاین لائن کے مو بل درد کوي دا کو بل امین ګلې او د نور قسم قسم د لاسونو د دردو د روماتیزین ګلې ما ډیر خوړل د کوم متاسفانه چی مثبت نتیجه نه
وایي. ډاکټر صاحب وایي چې سار له خوبه پاتېږي تاسو درد احساسوي داسې ستنې وهلو ته ورته درد او سهار چې له خوبه پورته کیږي
او بعضې په لاسو کښې مې بعضې دوی ګوتې دي چې بېخي خوبیولي او نوره کم کم درد کوي
او کمزوري خو نه لري ستاسو لاسونه؟
نه کمزوري خو نه یم نه زه کمزوری نه یم نه.
مننه کوو ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو بیا کیدلی شي چې تاسو دواړو ته په یو ځای باندې تبصره ورکوي. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
سلامونه احترامات صفی الله د نګرار نه مې تاسو سره په اړیکه نیولي.
ستړی مشي ډاکټر صاحب. محمد اسیب معروف د اورتوپیدی او جراحي متخصص دی، د راسره نن ملګری دی. موږ د عضلاتو او همدارنګ د اړوکو په بېلابېلو دردونو غږیږو که مشخصه پوښتنه لرئ په جزئیاتو یې ډاکټر صاحب ته ووایئ.
یو پوښتنه د ډاکټر صاحب نه لرم او د مخترونه مې هم تعقیب کا پوه شوی یم. پما یوه مرمۍ په دې څټ کښې خوړلې ده او د اوبو په منځ کښې مې بنده ده، نو ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه لرم چې د وخت په زمان باندې دغه مرمۍ ما ته څه مشکل جوړوي او که نه تقریبا درې کاله کېږي چې زه لګېدلی یم د فیکا په مرمۍ باندې.
مننه ډاکټر صاحب اوریدلی. ډاکټر صاحب تاسو ته راځو. د دې اوریدونکي نه هم که پوښتنه لرئ دی وایي چې د پیکا په یوه مرمۍ باندې لګېدلی او په اوګو کې یا څټ کې دغلته بنده ده، دا به ما ته د عمر په تېرېدو مشکل جوړوي که نه، که څه پوښتنه تنه لرئ. همدارنګه د دې او هغه بل اوریدونکي پوښتنو ته که ځوابونه ووایي بیا نور هم اوریدونکو ته ورځو. مننه کوو.
وروره دغه مرمۍ خو داسې نه ده چې ستاسو د وینې بنوالی پیدا کړي یا کوم کرختۍ کښې تاسو ته رامنځته کړي.
دغه چپ لاس مې ورسره کرخت دی، بډی دی ورسره، همداسې چپ خپه مې ورسره بډی ده. مزل پرې کولی شم خو په لاس باندې چې یو پاو قدر نیم چاره قدر شي راځي کوم بېرته په خپل سر باندې خوشي کوي، نو نه پوهېږم چې څه مشکلات دي. لاس مې بډی دی ورسره چپ لاس.
ښه
ډاکټر صاحب دی وایي چې چپ لاس یې او خپه یې ورسره خوبولې ده، بوډۍ غوندې ده او وزن چې جګوي خپله یې له لاس نه غورځېږي. نو که دواړو اوریدونکو ته تاسو ځواب ووایي مخکې له دې چې نورو اوریدونکو او نورو پوښتنو ته ورشو. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب مایکروفون تاسو ته پرېږدو.
بالکل. هغه زمونږ اولنی ورور چې تماس نیولو د خوست نه، هغوی داسې زه وایم چې ټول دردونه د عضلاتو پلانکه نه نه ځینې وخت کېدای شي چې مشکل په ستونو په خراب کې په سرویکل یا ګردان یا غاړه ساحه کې اوسي، نو زه فکر کوم چې دوی کله چې درد احساسوي که رختوالې پیدا کوي او دردونه یې ډېرېږي کمېږي او ستونه وهي لاسونه یې دا به مشکل په غاړه کې دوی که کولی شي لاس وي یو سپانسرجن ته یا د فقراتو متخصص ته چې له نږدې نه معاینه شي فزیکل اگزامینیشن او څه چې ضرورت وي ورته توصیه شي. ځینې وخت کېدای شي چې ام آر آی ته ضرورت شي یا سکن ته ضرورت شي، نو زه درته توصیه کوم چې خپل ډاکټر ته ورشي د هډوکو متخصص د ستون فقراتو جراح ته ورشي او انشاءالله ډېر مشکل حلېږي. دا بل ورور چې پیکا باندې لګېدلی نو دا ښه خبره نه ده چې لاس هم خو لاس هم بېخي ونه پیدا کړی، خدوی جر تر جره باید چه ورسی داتر تا او دا که اوشی انشالله عملیاتی او دا مرمی لرسی دیکه چه نورم دا مشکل پر مختب کری او پران خواسته دوی یا ورز میشی چه دا نارمال لایف یا فیزیک زندگی نبسی شاعت فارسی نو که جر تر جره او باسی خالی ورسا
ډیر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. ځینې وختونه په ځینو مواردو کې ډاکټر صاحبان ځینې خصوصا د موږ په وطن کې خو متاسفانه لبد مرغه دغه په چرو او په مرمیو د لګیدو دغه د جنگ غیز شته دی. ډیر خلک داسې شته دی چې دی وجود په یو برخه کې وچرا یا یو مرمۍ پاتې. په عمومي توګه داسې د موږ د اوریدونکو لپاره په عامه لهجه کې ووایي په کومو مواردو کې ډاکټر صاحبان یو بهرنی عنصر یا ابجکټ په وجود کې دننه پرېږدي او نه یې لرې کوي؟ ځکه چې ما څو داسې کسان لیدلی دي چې په اصطلاح په وجود کې په پښو کې یا په بل ځای کې د چاودیدونکو موادو پرچی یا همدارنګه مردکی پاتې دي.
بالکل اجنبی شہر ہو رہی ہو لگے مر میں چارا یا کمبل شہر چونے کیا خطرناک نہیں دی ہاں خطرناک بھی سب راشی اور یا آساب خوشحال لانڈی ہوئی تھی یا شریام سے روی نہ پکی ہوئی تھی یا غریب خوشحال لانڈی ہوئی تھی اور میٹنگ ہوتا ہے مشکل تو موجود ہونی سی اور مشکل رامن سے ہونی تھی نو خبر ہمیشہ پاتی تھی یا ضروری وقت آگا وقت یا شاہدان راوری یا وری اور آگا وقت ضروری تھی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دلته د مونږ په فیسبوک میسنجر لارې یوې نجلۍ پیغام پرې خې دی. دی وایي چې له ماشومتوب پخې او لاسونه درد کوي، یوازې چې هوا یخي داسې وختونو کې ډیر درد کوي. دی وایي چې په وروستیو کې دغه درد زیات شوی دی، خصوصا کله چې کالی وینځي لاسونه پخې او ملای ورسره په شدت درد کوي. بل همدارنګه پخې او لاسونه یې زر زر خوب وړي او وروسته بیا د درد احساس کوي. دې اوریدونکو ته هم که ځواب ورکوي مهرباني وکړئ.
بالکل، مجھے فکر کروں تو افغانستان کے محروم دیجیے نمبر کم والے اور یاد وٹامن ڈی کم والے لوجنا سی خود معائنات بکی نمبر دری معائنات کنٹرول
مہربانی خبر
اجمل صاحب سلام علیکم سلامونه.
وعلیکم السلام ستړي مشه. ډاکټر صاحب محمد اسیب معروف را سره دی، دی اورتوپیډي او جراحي دی برخه متخصص دی.
پښتنه لري بابا پروګرامو کې مې اورېدل دی، خدای تعالی دې زموږ سره نه کوي. اول به خپل نوم د سوال کوم، زه قاری صاحب پښتون یم، جوزجان څخه. ان صاحب اول خو ستاسو ته تشکر کوم چې موږ ته پروګرامونه جوړوي، موږ ته آگاهي راکوي، موږ بیا سواد جامع کې وسیږو، سواد کچه مو ښه ده. او په دوم قدم کې تاسو د پوراک دعا کوي، موږ به د افغانستان دعا کوو چې خدای تعالی یې د مرموی اوازونه د افغانستان څخه ورکړي. نورالو زه به راشم خپل پوښتنو ته. اوله پوښتنه مې دا ده، دا د عضلاتو درد په عمومي طور پیدا کېږي، و انسان ته په کوم سیم کې ډېر پیدا کېږي انسان ته؟ او دوم دا دی چې دا په نر کې ډېر پیدا کېږي د عضلاتو درد، که په ښځه کې، او که داسې وي چې یو مور فرزن په نس کې حامله ولري، دا حامله وي په نس کې ماشوم وي، او دا دغه عضلاتو په درد اخته وي، د دې پر ماشوم باندې هم اغېز کوي او که نه کوي. او عمومي پوښتنه مې دا ده، که یو سړی فرزن د وینې لوړ فشار ولري یا فرزن د وینې چربي ولري، هم دا د عضلاتو درد ورته پیدا کېږي که نه ورته پیدا کېږي؟
مننه قاری صاحب پښتون. ډاکټر صاحب معروف دی پښتون صاحب، پوښتنې څو پوښتنې دي، خو عمومي پوښتنې دي که څه معلومات ورته ورکول غواړي، مهرباني.
بالکل قاری صاحب ځکه چې د دعوت له وجې نه یو څه ته سرکوپینیا وایي، یا دردونه د عضلات چې ما په جاپان کې دا تحقیق کړی وو چې هغه د زیات کاربوهایډریټ یا خواږو شیانو نه رامنځته کېږي او وجود ټوکسیک پروټینونه ریلیزوي یا تولیدوي، نو ځکه د خلک د اتلیجیا یا مسل پین یا دردونه د عضلاتو سره مخته کېږي. او ځینې صحي شرایط دی، لکه دیابت، خلک هم د عضلاتو درد نه شکایت کوي، د تماسونو درد نه شکایت کوي، چې هغه بېلګه ده. خو په نارمل ډول د څلوېښت نه پاس دغه پروسیجر د انسان په وجود کې شروع کېږي، چې ورته ای جی وایي یا ادوانس لاکټیشن اینډ پروټکټ، کله چې لوړېږي په وجود د یو ورځ په ورځ سړی دردونه احساسوي او د عضلات ځاو په ځي. تاسو اورېدلی چې کله نا کله داسې شکایت وي چې زه کله چې ځوان وایم ما قد جګو، او کله چې زوړ شوی یم ما قد تکلیف شوی دي. دا فیزیولوژیک مرحله ده او دا د څلوېښت نه پاس شروع کېږي. او بل دا چې کله چې یو ښځه حامله وي او دردونه سره مخ کوي، د عضلات دردونه سره، دوی باید چې لاس کې د قابله یا د ملازم صحیح د ښځې سره مشورې وکړي، ځکه چې ځینې مدازونه دي چې هغه د هغوی په وجود کې کمیږي یا کموالی پیدا کېږي، نو ځکه خامخا اثر لري د ماشوم په شتمو باندې.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب معروف. دوستانو، تاسو د ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. ډاکټر محمد حسیب معروف چې د اورتوپیډي او جراحي د برخو متخصص دی، د لورینا کړي دا نن له موږ سره په خبرونه کې ملتیا کوي او د موږ د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وایي. زموږ د خبرونې نننۍ موضوع د هډوکو او همدارنګه د عضلاتو د بیلابیلو دردونو او بیلابیلو دردونو د بڼو په اړه باندې ده. ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني، غږ مو راځي، راډیو مو ټیټه کوي، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، ستړی مشي، مهرباني.
مننه کوم ګرانه، زه شاعر کناړی د کندهار څخه تاسو سره سماج کې تاسو ته ډاکټر صاحب ته ټول اوریدونکو ته سلامونه ونې کېدل باندې کوم.
وعلیکم السلام، ستړی مشي، د کناړ څخه مهرباني وکړئ پوښتنه وکړئ.
پوښتنه کوم د ډاکټر صاحب سره د دې چې زه خپل ورې د موضوع نه، اگر که خیال یې بیرونی ما خیر د ډاکټر صاحب ته توجه غواړم. زما یو څه په سیستم ما کې مشکل پیدا شوی، اوس مې پیرن د پاراغه خسوی دی، دا د ویلو وږي دا پټونه دا غوښه چې دا مې درد کوي، مینې هغه سخت در کوي. چې آیا زه نه پوهېږم چې دا د دغې سره کوم اړخ لري او که نه کوم مشکل راته پیدا دی، نو که د حال لاره راوښیې یا یو څه ماته راوې دا راته وکړي.
مننه ډیره. داسې په ساده ژبه باندې تا که څه هم تشریح کړله، خو یعنی تا تنفسي ستونزه لرله، بیا وروسته دې اوس دا د ولو منځ کې درد احساسوي؟
دا د ولو د ولو سرونه دا غوښه چې ده پسته غوښه دا غوښه مې خوږېږي، دا چارۍ نه پورته دغه په ساده سیستم کې یم، دغه پټونه مې دانې رګونه چې ختلې ورمېږ ده دغه ځای نه مې اوس درد کوي.
سمد په لاین کې اوسې، ټلیفون مو قطع کوئ که معروف صاحب کومه پوښتنه لري هغه به درنه پوښتنه وکړي. ډاکټر صاحب معروف، دغه اورېدونکي د تنفسي ناروغۍ خبره کوي او له هغې وروسته بیا وایي چې په ورنونو کې دغلته کوم دردونه لري، مهرباني وکړئ که څه پوښتنه ورنه لرئ مشخصه.
بالکل، دغه دردونه انتشار لري که داسې ځای دي
دا دغه دغه محترمه ولي مې خوږېږي، ولي ولي ورنونه نه زه ولو منځ مې خوږېږي، ولو منځ دا پټونه مې خوږېږي، دا غوښه مې خوږېږي، سرته چې ختلي دي دغه ولي مې خوږېږي.
ډاکټر صاحب وایي چې دا انتشار لري له یو ځای بل ته خپریږي که نه ما یو ځای کې دي؟ مننه ډاکټر صاحب، به درته ځواب ووایي.
مشکل
ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ موږ د عضلاتو او همدارنګه د اړوکو په دردونو باندې له ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. په دې اړه که پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ. سلامت باشین، خوش آمدید به برنامه، مهرباني.
تشکر، سلامت باشین. سلام به تمام همکاران محترم، تن شنونده عزیزم و دکتر صاحب محترم. میخواستم اینو پرسان کنم، یعنی که ایجا یک مریض بود، چی گفت ما وقتی که جگر خون میشه، البته گفت یعنی یک دستم کاملا بی اختیار میشه و رگایش هم زیاد میفونده و یک دیگه هم هست نیمه، وقتی که تشویش میکنم یعنی علافه هم کاملا پت میشه تا درست گرد داره میتونم، یعنی اگر علت شبوه این چیست تا بیشه میفوندم روش، یعنی روش هم میفونده و بعض وقتا دستش هم بی اختیار میشه و تو سر اندک ترین یعنی به تشویش.
تشکر، دلین باشین. اگر دکتر صاحب کدام پرسان داشت یا سوال داشت میشه که از خودت سوال کنه. دکتر صاحب مهربانی اوکی.
سلام، مرم تجربه باشین. من یک سوال دارم، یک که وقتی که مریض شما جگرخون میشه یا بعد درش پیش میه، اول دولتی که جگرخون نمی باشه از درد شکایت میکنم؟
بله، هم وقتی که سر اندک ترین گپ از تو دیگه خون میشه و یک دستش کاملا بی اختیار میشه، وضعیت یک قسم رکس بسیار زیاد میپنده و یک دیگه هم از تو روی زیاد میپنده از نشت ترین گپ، یعنی گپ زده نمیتونه از تشیش.
خب خب، در شما قسم بعد حالت های هست که بایش استرس یا دپرشن کشه بعد از دو سال رخ میده که زیادتری دلت به استرس یا دپرشن میکنه. اگر شما تدویه های دپرشن بعد از این مریض شروع کنین، انشالله به این حالت دیگه معادی نمیشه و بهبود پیدا میکنه. طبیعتا که پیشتر ما اشاره کردیم که بعض حالات هست که ارتباط مستقیم با استرس یا دپرشن میرشته باشه،
که نو ډاکټر صاحب که تاسو داسې واضح سپارښتنه داده چې خدا ده چې دوی په سترس یا د روحي فشار په کنټرول باندې کار وکړي.
بالکل
بالکل تشکر مننه.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزارې علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.